کار غ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی. زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
په جلال آباد کې د نوملیکنې په وخت د جماعت څنګه سره چاودنه شوې ده. د شمالي کوریا مشر د امریکا او جنوبي کوریا د اټومي وسلو کارپوهانو ته بلنه ورکړې ده چې د راتلونکي میاشت په پیل کې د اټومي پټۍ د تړلو جریان وګوري او د متحده ایالاتو خارجه وزیر مایک پامپیو اسرائیل ته رسیدلی دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویلي دی چې په افغانستان کې د سترو اقتصادي پروژو سره د هند او چین ګډ ملاتړ یوازې د افغانستان په ګټه نه بلکې د سیمې په ګټه دی. د دې او نورو مطالبو د تفصیل له مخکې د نړۍ خبرونه واورئ چې سید سلیمان شاه لولي.
د جلال آباد په ښار کې د انتخاباتو لپاره د نومونو د لیکلو په مرکز کې چاودنه شوې ده. د دوو ښځو په ګډون شپږ کسان ټپیان شوي دي. بم د یو موټر سایکل پورې تړل شوی او چاودنه د څلورمې ناحیې په شپاړسمې فامیلي سیمه کې د جومات مخې ته شوې چې نومونه پکې لیکل کېده. په ننګرهار کې د انتخاباتو د کمیسیون رئیس ذبیح الله وګړي امریکا غږ ته وویل چې په چاودنه کې یو ښځه پولیس هم زخمي شوې ده او د جومات ودانۍ ته تاوان اوښتی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو پارلماني او ولسوالیو د شوراګانو لپاره د انتخاباتو په لړ کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر له پیل کېدو وروسته تر اوسه پورې نږدې 680,000 کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي چې په دې جمله کې 40% کې ښځې دي. پاکستانی پولیسو نن د یکشنبې په ورځ ویل چې د جمعې په شپه وسلوالو سړو په دیره اسماعیل خان کې د کورني سیلانیانو په یو کمپ د ټوپکو ډزې کړې. درې کسانې زخمیان کړي دي. د خیبر پختونخوا د اسماعیل خان دره له افغانستان سره څیرمه د ډیورنډ په کرښه کې موقعیت لري. تر اوسه لا چا دغې حملې ذمواري نه ده قبوله کړې، خو د پاکستان د حکومت مخالف وسلوال جنګیلي په دغه سیمه کې فعال دي او د پاکستان د پوځ په خلاف باندې جنګیږي. تاسو د نړۍ او افغانستان خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوړی. پرون د شنبې په ورځ د یمن په پایتخت صنعا کې په لسګونو زرو خلکو د حوثي یاغیانو د هغو دوو لوړپوړو قومندانانو په جنازه کې ګډون وکړ چې د سعودي عربستان د هوایي قوو په بمباریو کې وژل شوي وو. مظاهره کوونکو د سعودي عربستان په خلاف شعارونه ورکړل او د غچ او انتقام اخیستلو هوډ یې وکړ. د سعودي عربستان تر کنټرول لاندې د العربیه شخصي تلویزیون رپورټ ورکوي چې 50 کسه په دغه هوایي حمله کې وژل شوي دي چې په دې جمله کې د دیشا حوثي وسلوالو. په یمن کې د حوثیانو او د سعودي په مشرۍ د عربو د ائتلاف ترمنځ په 4 کلن جنگ کې په لسګونو زره خلک وژل شوي او یا زخمیان شوي دي. 2 میلیونه خلک له سختو کړاوونو سره مخ شوي دي او په میلیونونو خلک د جنگ په وجه باندې له خپلو کورونو نه نور ځایونو ته تښتېدلي دي. د جنوبي کوریا ماموران وایي چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا او امریکا کارپوهان ته او ژورنالیستانو ته بلنه ورکړې چې هغه هیواد ته سفر وکړي او بله میاشت د اټومي بټۍ د بندولو جریان له نږدې نه وڅاري. شمالي کوریا دا بلنه په داسې حال کې ورکړې چې توقع ده د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون په راتلونکو 4 هفتو کې غونډه وکړي. د جنوبي کوریا د جمهوري ریاست د مطبوعاتو سیکرټر یون یانګ چن نن د یکشنبې په ورځ د شمالي کوریا د مشر له قوله ویل که څه هم چې امریکا له شمالي کوریا سره سخته دښمني پالي، خو کله چې زموږ مذاکرات شروع شي دی به په دې پوه شي چې زه داسې سړی نه یم چې هرو مرو مې د امریکا او یا جنوبي کوریا په خلاف د اټومي وسلو د استعمالولو اراده کړي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په بروسل کې خبریالانو ته وویل چې د جمهور رئیس ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ د عالي غونډې تر ټولو بهترینه نتیجه به دای چې د شمالي کوریا حکومت هغه 3 تن امریکایان آزاد کړي چې د جاسوسۍ په شکې نیولي دي او هم خپل اټومي پروګرام د تل لپاره پای ته ورسي او د اټومي وسلو جوړول نه لاس واخلي. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر مارک پامپیو بروکسل ته د سفر نه وروسته نن د یکشنبه په ورځ په ریاض کې د سعودي عربستان د مشرانو سره خبرو وروسته اسرائیل ته ورسېده. د متحده ایالاتو او اروپایي انډیوالانو ترمنځ د ایران سره د لاسلیک شوې نړیوالې موافقې د سرنوشت په اړه اختلافات رابرسېره شوي او د ټرمپ ادارې د دغه موافقې نه د وتلو خبرداری ورکړی، خو پامپیو خبریالانو ته وویل چې په دې اړه تر اوسه پورې رسمان پریکړه نه ده شوې. د امریکا د نوي ډیپلومات په توګه په منځني ختیځ ته دا د مایک پامپیو لومړی رسمي سفر و. هغه د سعودي عربستان له مشرانو سره د ایران د اټومي پروګرام په باب سلام مشورې وکړي او د اسرائیل له چارواکو سره به هم په دې مسله خبرې وکړي. زمونږ غږ د واشنگټن ناوړی د خبری ریپورټونو لمخې د سوریې پوځ د امریکا د طرفدارو کوردي ملیشونه څلور کلی نیولی دي. د سوریې حکومتي تلویزیون نن د یکشنبه پر ورځ رپورټ ورکړ چې حکومتي عسکرو چې د روسي هوایي قوې ملاتړ کوو د دیر الزور په ولایت کې د فرات د سیند په غاړه واقع د وای پی جی قواو نه چې متحده ایالاتې لوجستیکي او پوځي ملاتړ کوي څلور کلی نیولی. دیر الزور چې د عراق له سرحد سره څیرمه واقع دی مخکې د اسلامي دولت په کنټرول کې و. د سوریې د رژیم قواو په دې وروستیو وختونو کې د فرات د سیند په غاړه پرتې زیاتې سیمې بیرته نیولي دي چې مخکې د مخالفانو په کنټرول کې وي. د ای پی خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له قوله نن رپورټ ورکړی چې د امریکا متحده ایالات کوشش کوي چې سوریا تقسیم کړي. هغه دغه خبره د ایران او ترکیې د بهرنیو چارو له وزیرانو محمد جواد ظریف او مولود چاو اوغلو سره د سوریې په باب د یوې ګټې غونډې پوښ وکړه. روسیا او امریکا دواړه په سوریه کې نظامي موجودیت لري او په کورنۍ جنگ کې ښکېلو خواوو پوځي او لوجستیکي ملاتړ کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پر متحده ایالاتو باندې الزام ولګاو چې په سوریه کې د ټیرریسټي ډلو ملاتړ کوي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ګواښ کړی که کانګرس د مکسیکو او متحده ایالاتو ترمنځ د سرحد په اوږدو کې د نوي امنیتي دیوال د جوړولو لپاره پیسې منظور نه کړي، دی به په ځواب کې په موقتي توګه د امریکا د فدرالي حکومت دفترونه وتړي. توقعه ده چې کانګرس به د سپتمبر په 2 په دغه اړه پریکړه وکړي، خو په دغه بودیجه کې د ټرمپ د غوښتنې برخلاف کانګرس سردي دیوال یا امنیتي کټارې د جوړولو لپاره پیسې نه دي اختصاص کړي. جمهور رئیس ټرمپ دا استدلال وړاندې کوي چې د مکسیکو سرحد سره د امنیتي کټارې لګول له هغه هیواد نه هر کال امریکا ته د لسګونو زرو غیر قانوني مهاجرینو د راتګ د مخنیوي لپاره ضروري دي. په داسې حال کې چې د برما په شمال کې د پوځ او د کاچین د قبیلې د وسلوالو ترمنځ جنگ روان دی، ملګري ملتونه وایي چې د برما یا میانمار د پوځ د تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې په زرګونو ملکیان مجبور شوي دي چې له خپلو کورونو شاوخوا ځنګلونو ته وتښتي. د کاچین قبیله چې د چین له سرحد سره څیرمه آباده ده د پیروانو اکثریت یې عیسویان تشکیلوي او له څو لسیزو نه د خپلې ازادۍ د اخیستلو لپاره د برما د پوځ په خلاف جنګیږي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په خوست کې لسګونو کسانو د انتخاباتو کمیسون په بې کفایتۍ تورن کړی دی. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د ایران د اتمی مسلې په سر د سعودي د مقاماتو سره غږېدلی دی. خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې بله موضوع دا ده چې سکال په افغانستان کې د امریکا په مشۍ د ائتلاف په هوایی بمباریو کې ډیر زیاتوالی راغلی دی، مګر څېړونکي فکر نه کوي چې دا حمله به د متحده ایالاتو سره د جنگ په ګټلو کې مرسته وکړي. د آشنا تلویزیون رپورټ واورئ.
سم کال د اگست میاشتې راهیسې چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې ده، د 2013 کال د لومړیو دریو میاشتو بمباري د جګړې د سختېدو شاهدي ورکوي. خو د طالبانو روایت په نامه کتاب لیکوال تامس جانسن د سکایپ له لارې امریکا غږ ته وویل د تیرو 18 کلونو بمباریو ونه شوای کړای چې دغه شخړه پای ته ورسوي او د هغه په اند نور بمونه به هم کومه مرسته ونه کړي.
So I think that it's an act of desperation. فکر کوم چې دا عمل د متحده ایالاتو مایسی خي، ځکه چې د هوایی بمباری ولداري په دومره زیات اندازه طالبان نشو وجلی چې پر جنگ باندې په پوقلاده توګه اثر وکړي.
په داس حال کې چې په افغانستان کې هوا د ګرمېدو په حال کې د خایي په 2013 کال کې تاوتریخوالی نور هم زور واخلي، د تیر یک شنبه په ورځ په کابل کې د انتخاباتو د رایې اچونې پر یو مرکز باندې د اسلامي دولت ډلې یادایش په برید کې نږدې شپېته تنه ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. له بلې خوا دغه تاوتریخوالی په داسې حال کې زور اخلي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر طالبانو غږ کړی چې سیاسي ډګر ته مخې کړي او په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي.
زه په دې ټینګ باور لرم چې که هوایي بمباري دوه چنده هم شي، امریکا به هیڅکله هم دغه جګړه ونه ګټي. زما په اند دغه جګړه یوازې سیاسي حل لارې لري.
خو د امریکا پوځي چارواکي وایي د بمباریو دغه کمپاین د پراخې ستراتیژۍ یوه برخه ده او مهمه نه ده چې دا کار څومره وخت نیسي. خو په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جان نیکلسن بیا وایي
زمون شتون اوس په زمان پورې نه بلکې په شرایطو پورې مربوط دی. موږ به تر هغه دلته یو چې دغه کار بشپړ شي.
د امریکا د پوځ د روسیې اټکلونو له مخې د افغانستان حکومت د هیواد په نیمایي ولسوالیو باندې کنټرول لري او نیمایي نورې یا د مخالفینو په کنټرول کې دي او یا هم پکې برلاسي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نومونو لیکل ادامه لري. خو نن یو خبر دی چې په خوست کې لسګونو کسانو مظاهره کړې ده او وایي چې د انتخاباتو کمیسیون بې کفایته دی. دغو مظاهره چیانو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له مرکزي دفتر نه غوښتي دي چې په دې حقله لازم اجراءات وکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی دی.
د غولسګونو کسانو په خوست کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مخې ته لاریون وکړ. د دې دفتر مسؤلینې پر بې کفایتۍ تورن کړل او د هغوی پر ضد یې شعارونه ورکول. د لاریون ګډونوال او د ولایتي شورا غړي قمر لیلی کنډوال خبریالانو ته وویل چې د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د نومونو ثبتول او رای ورکولو مرکزونو شمیر د یو شمیر سیاسي اشخاصو په خوښه کم او زیات شوی دی.
انتخابات کمیسیون کې په لوی لوس لوس وهانی شوی دی. د انتخاباتو کمیسیون مو د سیاست خور شوی دی. په ټولو محلونو کې تغیرات او تبدیلات د اشخاصو او د افرادو پر مبنا نه شوی دی او په لوی لوس حوزې د موږ نه لري شوی دی. په داسې حال کې چې ټول هغه خلک دي چې په انتخاباتو کې ګډون غوړي.
موږ ابزار د څلورو دورو کې وان د میلی سره موټرو میلی سره نه نه ځنه شته. خالصا درش کلا ملکونډا کلا پخونو کلا اندونو کلا ګنګینه دا ټول یې واپس ځوان 2000
کور افزای لری کړی دو او شالو کور ته افزلی غولیدو. دا چیرته شوی دی؟ د شمیرولو مخه د پخوانیو ټاکنو پر محل په دې ولایت کې 138 مرکزونه وو او اوس د شمیر 192 تر رسیدلی. خو د لاریون کونکو نیوکه داده چې د مرکزونو موقعیتونه ښه نه دي ټاکل شوی. یو بل لاریون کونکو مدني فعال رفیع الله زیار امریکا غږ ته ویل ممکن پر اتلونکو ټاکنو کې خلک پراخ ګډون ونه شي کړی زکری د پوینا سر له اوسه په دې برخه کې لستون دو سره مخ دی.
د خوست ولسونه کدا زمينه ورته برابر نه شي دوی ته سایټونه زیات نه کړل شي. فکر نه کوم چې پټاکنو کې ګډون وکړي او که زموږ غوښتنه ونمنل شي موږ به د خوست ولایت د ټاکنو کمیسیون پسې کلپ واچو او دروازې به وتړو.
په ورته وخت کې د ټاکنو کمیسیون د ولایتي دفتر رئیس عبدالرحمن محبت خپل دفتر په چارو کې د سیاسي کسانو مداخله تش ادعا بولی. هغه وایي خپل کارونه یې په ډیر ښه ډول سنبال کړی دی. ښاغلی محبت زیاته کړه چې د نوم ثبتونې او رای ورکولو مرکزونه د دوی د مرکزي دفتر له لورې ټاکل شوي. هغه نه مني چې ګنې په دې کې د کوم مشخص کسان رول ولري.
علت یې په دا کې نه ده چې دلته سیاسي مداخله شوې ده. سیاسي مداخله چا کړې ده؟ موږ ته خو چا نه دور کړي. هېڅ انسان نشته چې موږ تېریلي وي چې دا ځکې مرکز یود که دا ځکې کام کا. ځکه موږ خو پیشنهاد کو دغه مو لګلی دي ولسوالۍ ته ولسوال وې سره تایید کړی دی. هغه تایید موږ لګله ده کمیسیون ته.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د عامه پوهاوی یوې غونډې ته په خبرو کې د خوست والي حکم خان حبیبي هم د ټاکنو د ولایتي دفتر پر مسؤلینو نیوکه کړې وه چې ګنې کاري وړتیا نه لري. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې شاوخوا شپږ میاشتې وروسته د روان لمریز کال د میزان میاشتې په 28 ترسره شي. خو د امنیتي ګواښونو له کبله د ټاکنو د روڼتیا په اړه سرلوس اندېښنې موجودې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو در نوریدونکو مخکې مو په خبرو کې واوریدل چې د امریکا د بارنیو چارو وزیر د ایران د اتمی معاملې په حق له خبرو د پاره په منځنی ختیځ کې د خبرو ته ادامه ورکړي. په دې باره کې بل وروسته وغږیږو، خو نن یو خبر ده هم دی چې د افغانستان مقاماتو په ملک کې د اقتصادي پروژو سره د هند او چین د ملاتړ هرکلی کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویلي دي چې د افغانستان سره د اقتصادي پروژو په برخه کې د هند او چین ملاتړ یوازې د افغانستان په ګټه نه دی، بلکې د غونډې سیمې په ګټه دی. موږ همدا اوس د تجارتي او اقتصادي چارو لپاره د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د سلاکار مزمل شینواري صاحب سره غږیږو. شینواري صاحب، ستړی مشې، په خیر راغلی. مزمل شینواري صاحب غږاوري، مننه. موږ ته دا خبر رسیدلې ده چې د افغانستان حکومت لا په دې برخه کې سندې ویلي چې د هند او چین لوړ رتبه شخصیتونو مقاماتو سره کتلې دي، دوه ورځې غونډه کړې ده، او د غونډې په اخر کې دوی دا موافقه کړې ده چې په ګډه به په افغانستان کې غټې او سترې پروژې عملي کړي. خو غواړو موږ پوه شو چې تاسو په دې برخه کې څه اطلاع لرئ، یا نه چې دا به څه ډول پروژې وي، دا به څومره غټې پروژې وي؟
افغانستان اقتصادی دنگان او سیاسی دنگان دیر مهمه ده. بله. چین او هند یوځای په غټو اقتصادي پروژو باندې وروسته په داخل د افغانستان کې کار وکړي، دا یو ښه خبره ده. تر اوسه پورې دغه پروژې نه دي مشخصې شوې، ولې دوی ویلي دي چې دوی به دغه فیزیبلیټي سټډي یا امکان سنجي به د دوی برابرۍ د هغې نه وروسته به تصمیم نیسي چې کومو پروژو کې دوی پانګونه وکړي. او زیاتره چون دا اقتصادي پروژې دي، نو په دې کې امکان لري چې اقتصادي کوریډور په دې کې د اوسپنې د خط پروژې، په دې کې دغسې نورې پروژې
ښه. مزمل شینواري صاحب، دوی خو به خپله فیصله اخیره کوي چې کومه پروژه څه وخت شروع کړي، مګر تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان لپاره په دې اوسنیو شرایطو کې په سیمه کې په منطقه کې د افغانستان د اقتصادي پراختیا ودې لپاره کومه پروژه، کومه بنیادي پروژه به ډیره ضروري وي چې اول په مغې باندې چین او هند دواړه کار شروع کړي؟ درنوریدونکو ډیر مزرعه غواړم. مزمل شینواري صاحب سره لکه چې تلیفوني ارتباط قطع شو، د مشکلات همیش وي، خو بیا به هم کوشش وکړو په نورو مسلو باندې مزمل شینواري صاحب سره وغږیږو، او تاسو به خبر وساتو چې مسلو چې په دې مسلو کې څومره پیشرفت وشو یا نه.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
اوس راځو د امریکا د بارنیو چارو د وزیر سفر ته چې منځنی ختیځ ته تللی دی. د بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو نن د یکشنبې په ورځ د سعودي د چارواکو سره په خبرو کې ایران په ټوله سیمه کې په بې ثباتۍ، نیابتي جګړې او د دهشتګرو د ډلو په ملاتړ تورن کړ. د امریکا دغه نوی جګپوړي ډیپلومات خبرداری ورکړی دی چې واشنگټن ممکن د ایران د اتمی موافقې نه ووځي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو نن په ریاض کې خبريالانو ته ویل چې لخپلو اروپایي متحدانو او په منځني ختیځ کې له دوستانو غوړي چې د ایران د اټومي پروګرام له عمله په غیواد باندې نوي بندیزونه ولګوي.
د امریکا د نورو حکومتونو برعکس موږ به د ایران د ترهګرۍ پر افعالۍ له پامه ونه غورځو. دغه هیواد یقیناً په نړۍ کې د ترهګرۍ تر ټولو لوی ملاتړ کوونکی هیواد ده، او موږ ډاډه یو چې یقیني کړو چې دا هیواد هیڅکله اټومي وسلې ترلاسه نه کړي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړ چې د عربستان شاهي حکومت د ایران د اتمی معاملې په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د پالیسی ملاتړ کوي.
سعودي عربستان د ایران په وړاندې د ولسمشر ترامپ له پالیسۍ او د ایران د اټومي معاملې د بهتره کولو د هلو ځلو ملاتړ کوي.
مایک پمپیو نن یکشنبه د سعودي عربستان د ولیات محمد بن سلمان سره ماښام ډوډۍ وخوړه او نن یې د هغه د پلار پادشاه سلمان سره ملاقات وکړ. مایک پمپیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه په خپل لومړي رسمي سفر کې اردن او اسرائیل ته هم ځي.
زبد هغه سره د سیمې د انکشافاتو د ایران د مخبزیاتي دن کې ارغل او د ایران سره د ټومي معاملې په اړه چې جرب ور باندې پریکړه وشي خبرې وکړم.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د می میاشتې تر 12 نیټې د نړیوالو قدرتونو او ایران ترمنځ د اټومي موافقې اصلاح ته وخت ورکړی او ویلي دی چې که په موافقې کې سترې نیمګړتیاوې سمې نشي واشنگتن به له دې موافقې څخه ووزي. ایران په 2015 کال کې د امریکا په ګډون د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره موافقه وکړه چې د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي فعالیت محدود کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو، د پښتون ژغورنې غورځنګ نن په سوات کې غونډه وکړه. د امریکا غږ آشنا رادیو همکارۍ نوشابه آشنا لږ مخکې د دغه غورځنګ د یو مشر علي وزیر سره مرکه وکړه چې دغه غونډه څومره مهمه وه او څومره کسان دې غونډې ته ورغلي وو، او بله دا چې منظور پښتون د دغه غورځنګ مشر غونډې ته په وینا کې څه وویل.
په کوټه، لاهور، اسلام آباد، پېښور دې ځایونو کې غټې غونډې شوې وې، خو د سوات غونډه کې څه فرق تاسو ولیده علي وزیر صاحب؟
د سواد غونډه داسې ده کنه چې د سواد غونډه که زه دا درته وایم، ګورې زه په داسې خبرې نه کوو چې موږ دا وایو چې هغه موږ په چا کې تضاد پیدا کوو یا داسې دروغجنې خبرې کوو. د سواد دغه غونډه چې ما کوم حالات ولیدل، ما کوم دلته ما خو چې په لاهور کې مشکلات تي تاسو بل دې چې ما په تقریر کې کوي دي، خو د سواد مشکلات بالکل، او په سواد کې دلته داسې د کورونو سره داسې بدمشي شوې دي، داسې کورونه برباد شوې دي چې ډیر زیات تاوان او زیان یې سواد ته رسولی دي. نو بیا داسې چې د سواد دلته چې کوم خلکو ته دي کومې دا اوس څو ورځې کې دمکې، زه دا وایم چې کم از کم دا دی چې دا مومنټ زمونږ په خلاف باندې شروع کړی و دلته، زه وایم چې په عربونو خرڅه به شوې وي، ځکه هم چې تا کتلی وای چې دوی د په کوم انداز باندې تلل را تلل او د خلکو ته بې پیسې ورکولې چې تاسو په خلکو بالکل داسې تبلیغات شروع کړي وو لکه څرنګه چې یو کس کنوینسینګ کوي، لکه څنګه چې موږ د خپل دوی داسې کنوینسینګ کوو کسان ګروپونه کړي وو چې هغه دی مغه دی، بیا به داسې و چې ته غریب یې، داسې چې چا دکان ته به وایي غریب یې، ته 1000 روپۍ در واخله یا 2000 روپۍ در واخله، یا خپل چې کوم ملګري دي د جلساګا ته بله ورځ جلسې ته پرون ستوړ. نو دی دی ډیر های لیول باندې اوسټیټ یما په خیال کې چې تا یو ری دی را د شورا ممبر وګرځوي، تا یو ری د فضل الله ممبر وګرځوي، تا یو ری د تحریک طالبانو سره او شمار کې زه دا وایم چې دا د ریاست اخیری حرب دی، په دې جنټوب نه جنټوب دی چې ثابتای هغه نه پس مرګ دی.
نو علي وزیر صاحب، د منظور پښتون په خبرو کې پیغام څه دی ولست لپاره او حکومت د لپاره؟
د ولست لپاره دا و چې ولس په ډیر غن تعداد کې زنانه راغلي وي چې هغه خپل د ورونو، خاوندانو، پلارونو د بچیانو تصویرونه راوړي وو او دای په ځګرو پرې نیولي وو. منظور پښتون ورته وویل چې تر څو پورې ما ژوند وي تر هغو پورې به زه کلار نه کینم چې دغه تر څو پورې مې دغه د ستاسو چې د ستا د سر نه د ستا د کور نه وړي دي، د ستا د سر دغه لوپټوی تا نه وړي دي، تر هغو پورې به زه په کلار نه کېږدم چې د تا دروازې ته ما حق رسولی نه وي. یو یې دا ورته وویل، بلې دا ورته وویل چې تا چې په کومه په ریاست کې جبري پالیسی شروع کړې ده، پښتانه یاروي، پښتانه ځوروي او د پښتنو د اتفاقي کوشش کوي، نو تا وکړه تر یو حده پورې، اوس زمونږ وار دی، اوس بیا ته مونږ ته غوږ کېږده چې مونږ درسره څه کوو. تا خو خپلې هره لوبه وکړه، هره کوڅه خبره دی په خپل ځای باندې کوشش وکړه، خو ته پکې پوره نه شوې، پختون تا په دیو بل نه بیل نه کوم اوس به مونږ تاسو سره ګورو په دې نه پس زمونږ ورده به تر تکتیم شه
ان په ټوله کې د سواد غونډه تاسو بریالي بولی چې غونډه کامیاب و
بالکل دا جلسه د ډیر حد نه زیاته کامیاب و او په دې حالاتو کې چې بالکل دا جلسه ته چې د سواد خلک راغلي لکه څنګه چې موږ په پریسرونو باندې ګرځي دا زه حقیقت سره ویل شم چې دا سواد دغه خلک راتګ بالکل د ډیر زیاتو مشکلات دی د پښا چولې او د جلسه ته راغلي
ډیر مننه علي وزیر صاحب
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشنیږي. د آشنا رادیو در نوریدونکو اوس یو رپورت لرو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویلي دی په افغانستان کې د سترو اقتصادي پروژو نه د هند او چین ګډ ملاتړ یوازې د افغانستان په ګټه نه دی بلکې د غونډې سیمې په ګټه دی. د سوداګرۍ د وزارت نطاق مسافر قوقندی نن د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل تمه ده چې د سیمې د دې هیوادونو پروژې د افغانستان په اول درجه پروژو کې راشي. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان او د افغانستان سوداګر بیا په دې عقیده دي چې د دې پریکړې سره به هندي او چینی سوداګر په افغانستان کې اقتصادي فعالیتونو ته وهڅيږي. یوسف خان زدران د ازادي رادیو خبريال په دې حقله راپور را لېږلی دی.
وروسته له هغې چې نوې ډیلی او بیجنګ په افغانستان کې د سترو اقتصادي پروژې په ترسره کېدو هوکړې ته ورسېدل، افغان لوری ته مخې چې دا پروژې به د افغانستان د لومړیتوبونو په پام سره جوړې شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په افغانستان کې د چین او هندوستان د ګډو سترو اقتصادي پروژو هرکلی کوي او دا نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو سیمې په ګټه دي.
د افغانستان د لمرټوبونو مد نظر نیول او د افغانستان د حکومت په پیشنهاد سره چې د چین او د هند له افغانستان ته د تطبیق کې د افغانستان د ګټ لپاره هم د او د منطقي امنیت او د ګټ لپاره ډیر مهمه او اغیزمنده روان استقبال کړو.
د هند او چین رسنیو پرون شنبه د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د چین ولسمشر شی جنګ پینګ د درې ورځې غیر رسمي کتنې په پای کې خبر خپور کړ چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د سترو ګډو اقتصادي پروژو پر پیل موافقه وکړه. درا پرون لمخې دواړه هیوادونه هڅه کوي چې د ګډو اقتصادي پروژو په مرسته خپلې پیکه شوې اړیکې بیا ورنګوي. افغان لوري تر اوسه د دغو سترو اقتصادي پروژو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي او نه هم چینی او هندي رسنیو د دواړو هیوادونو د مشرانو په حواله په دې اړه ډیر جزئیات ورکړي. خو له دې وړاندې نوې ډیلی د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز یا سی پیک چې په وروستیو کې د افغانستان د ورزیاتېدو راپور نه هم خپره شوې اندېښنه ښودلې وه. د دې ترڅنګ هندوستان د چین له یوې بلې سترې پروژې یوې لارې او یو کمربند نه چې د سیمې څو هیوادونه سره وصلوي هم د نه ملاتړ ویلي وو، خو تر اوسه روښانه نه ده چې چین او هندوستان په دغو پروژو چې افغانستان یوه برخه ده موافقې ته رسېدلې او که په دغه هیواد کې د نورو سترو پروژو پر تطبیق یې موافقه کړې ده. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان او سوداګر په دې باور دي چې په افغانستان کې د رقابت پر ځای د دغسترو اقتصادي هیوادونو ګډ کار به په بیلابیلو برخو کې ګڼو پرمختګونو ته زمینې برابرې کړي. په افغانستان کې د سوداګرۍ د نړیوالې خونې یو غړي اعتبار خان زدران یې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
د تاریخ په اوږدو کې د هند او د چین ترمنځ سیاسي کړکیچ موجود و. د داسې تړونونو او داسې تفاهمنامو یا داسې پروژې پلي کول په افغانستان کې دا درخیزا اړیکې تامینوي چې د افغانستان د اقتصاد پر ډیر اغیزمن تمامیدای شي. دا اړیکې کوم مفهوم دی؟ دلته د چین د سوداګر لپاره دلته بل یو زمينه مسايده کې چې د دوی په افغانستان کې سرمایه گذاري.
ل دې وړاندې په نوې ډیلی کې افغان سفیر شهدا محمد عبدالي هم 13 ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د هند او چین ګډه همکاري په ځانګړي ډول د امنیت او اقتصاد په برخه کې ډیره مهمه ګڼلې ده.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوشي بیروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه ډیره مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.